هستین د 100 دیگه همکارم سفیر لاستون یک ځای با شما است. بفرمایئ صاحب.
ډیره مننه جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. دا یو ساته پښتو خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. مهم راپورونه او خبرونه درته لرو. په راپورونه کې اورئ چې د امریکا د افغانستان د مدني ټولنې فعالان او د کار او توسعې ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د جلریز وروستۍ پیښه وغندله او دا یې د حکومت بې غوري وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپلې دروازې وتړلې چې ګواکې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره دې جرګې ته نه دي ورغلي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبرېږي اورئ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې په رقه ښار کې 14 هوایي بریدونه کړي دي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته غوږ دو. البته د افغانستان خبرونه به سید کمال شاه عارف در واوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابت شي چې د مینا وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات بسي. مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي که ثابت شي چې د میدان وردګو د جلریس په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بیا غوري کړی وي مجازات به کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبره لانتول. هغه راپورونه بیا اساس دي چې ویل کیږي په جلریس کې محلي پولیس د وې د سې لامل وجل سوي دي.
ای برداشت باید هیچ موجود نباشه که خدای نخواسته
دی وای داس یو نظر باید هیڅ موجود نه وي چې خدای مکړه حکومت د خپل ځان او خلکو په وړاندې توتیه او دسیسه جوړوي. دا نظر په تمامه نه بیا ځای دی. په ځانګړي ډول په هغه حالت کې چې موږ باید په ګډه سره د غواښونو په وړاندې مبارزه وکړو. په جلریز کې 13 پنځشنبه طالبانو لڅو لورو پرانیتی پوسټو حمله وکړه او شاوخوا دیرش محلي پولیس ووژل. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونه ویل سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه سو. ولسمشر اشرف غنی وای چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څېړل کیږي. ل جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر لقول ویل سوي چې باید هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیه د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکو ډلې سره د لیدنې پر مهال ویل چې اوس هم په اسنا محکمې کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسنا محکمې یو سرچینې تر دې وړاندې ازادي رادیو ته چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله باندې تبدیل شو. او په ننګرهار کې د مقناطیسي ماینونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد رسنۍ تول چې یاد کسان تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورم حوزه کې د یو لړ عملیات پر مهال نیول سوي دي. شیرزاد زیاته کړې چې نیول شوو کسانو ګڼ شمېر ورانکاري فعالیتونو کې لاس درلود. د یو بل خبره مخې په دغه ولایت کې دولس وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت د سولې د شورا د سیمیز دفتر مشر ملک نذیر رسنۍ تول چې یادو کسانو خپل یو اندازه وسلې هم افغان حکومت سپارلې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یو ایښودل سوي ماین کې لشتر لږ درې پاکستانی پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دا بم په داسې حال کې چاودلې چې نن یو پوځي موټر له د تخیل سیمې څخه تېرېدی. ټپیان سوي پوځیان یو نږدې روغتون ته وړل سوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلې دی. پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې د تروریستانو پر ضد نظامی عملیات کوي. د افغانستان له پولیس سره نږدې په دوه سیمو کې له کلونو راهیسې وسلوالو سخت دریځې پټ دي چې د پولې دواړې غاړې عملیات کوي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی، چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداری زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناکه هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي، سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسي پر شا کېدای. د پنجشنبې په ورځ ویلي چې پر اسرائیل د داعش سخت دریز ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږه 19 کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په همیل سیمه کې وسوه، چې 9 تنه یې ووژل او 14 تنه یې ټپیان کړل. په دې سیمه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. بله چاودنه چې موټر بم حمله وه د بغداد په یوه شیه میشته سیمه کې وسوه، چې 4 تنه یې ووژل او 14 تنه یې نور ټپیان کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. دا د دې سخت دریز ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویان ډګرمن توماس ګیلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل، چې په نتیجه کې یې په رقه کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوې. لبلې خوا د سوریه د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د دیر شورزو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د پخپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل شول، چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې ورځې د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرام اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لېږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې له فلوریډا ایالت والوت، څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي، ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. دا و د اوس مهال مهم خبرونه. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د څو سترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.21، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23.29، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 18.34، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 23.29، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 24.28، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.12، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.14، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.14، او په بدخشان کې اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 15.14.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې یو شمیر مدني فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې ورسته امنیتي پیښه وغندله او د امنیتي ځواکونو کمه توجهي وبلله.
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه از خون این شهدایی که بناحق و در اثر کم توجهی دولت مردان نابکار به خاک و خون کشانیده شدند.
مشران جرګه په موقت ډول د جرګې دروازه د دې لپاره وتړل چې ویلې افغان چارواکي د دوی د غوښتنو د ځوابولو لپاره د جرګې ته نه ورځي.
دغه تفاوتي د امنیتي ځانونو ولاړې د جلس مورد کې نه، دغه تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د دعاو لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
د پکتیکا والی وایي د برمل ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستاني پوځیانو د نوي تاسیساتو جوړولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې.
د تاسیسات په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه بالکل دقیقه ده، او هغوی د هغې نوي سالته تحرکات هم کړي دي، قطعات هم زیاتر راوستي دي.
نور پروګرامونه هم درته خبرو، له موږ سره پاتې شي. د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعې ګوند په جلا جلا غونډو کې د میدان وردګ ولایت د چلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې په دې پیښه کې بې غوري کړې ده. دوی ویل د میدان وردګ والی امنیه قمندان او د سیمې نور امنیتي مسؤلین دي وپوښتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د چلریز پر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا 30 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیښې پر وړاندې د اعتراضونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د کار او توسعې ګوند هم اعتراضونه وکړل. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده، د یک شنبې په ورځې په کابل کې په جلا جلا غونډو کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ او وویل چې د جلریز پیښه د امنیتي ځواکونو د بې پروایۍ له امله رامنځته شوې ده. دوی دا هم وویل په هیواد کې هر ورځ د وینې تویدلو خلک تنګ کړي، او که حکومت یې پر وړاندې همداسې کمزور عمل وکړي دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د مدني ټولنې غړي سمې درېی وویل
این نشست برای امی برگزار میشه تا دادخواهی بشه.
دا نست د دې لپاره ده چې دغو شهیدانو لپاره چې په ناحقه د مسولینو د بیغوری لامل وینې توی سوی عدالت وغوښتل سي، ولی مسولو چارواکو پر وخت له دوی سره مرسته نه ده کړې. موږ غواړو دولت زموږ دغه پوښتنې ځواب کړي.
دوی له امریکا او د ملګرو ملتو له سازمانه وغوښتل چې وسلوال طالبان دې په تور لیست کې شامل کړي. دا اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د جلریز په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 30 امنیتي منصوبین وژل کیږي. د کار او توسعې د ګوند غړو هم ورته اعتراضونه لرل، او د جلریز د ولسوالۍ د پیښې پړی پر حکومت اچوله. د دې ګوند رئیس ذوالفقار امید وویل
ما خواهان بررسی و تحقیق همه جانبه حادثه دلخراش.
موږ د دې زړه بوکنون کې پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتونکي یو. هر مسول په دې پیښه کې بې پروايي کړې او یا یې قصدا زمینه برابر کړې چې باید محاکمه سي. والی او امنیه قمندان د لدندو لرې او د پښتل سي.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د میدان وردګو ولایت ته پلاوی استول شوی چې پیښه وسیړي. د دفاع د وزارت د بیان مرستیال دولت وزیري وویل
کله چې موږ وسوال پوس خبر شو موږ غي تمرسي ته ورو دانګل کومندو قطات په هليكوپټرو کې ویوړل شو. زمونږه نشانی وداده چې زمونږه هليكوپټر په خپل باندې الته عارضه پیدا کړه په عمل ته کېناستله. ممانه د دې داده چې موږ ورسره مرسته کړې ده. کچيري کوم ساحه کې سهلنګاري شي وي جمهور رئیس کمیسون ټاکلې ده دا مسله کاملا سیوی که هر چا په کې سهلنګاري کړی وي هغه خپل جزا وګوري.
د جلریز پیخه لومړی پیخه نه ده، بلکې لدې وړاندې هم د بدخشان ولایت د وردوش په ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې شاوخوا 40 امنیتي منصوبین وژل شوي وو. په داسې پیښو کې اکثر خلکو د امنیتي ځواکونو په بېغورۍ اعتراضونه کړي، او دا هغه انتقادونه دي چې یادو ارګانونو رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ډېره تفصیل د ناجي صاحب په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هدي مسلم یار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنکړي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو عراقیانو بې تفاوتي د ملي شورا بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجاً بندوو او حکومت باندې غږ کوو چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود دته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم دراز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بېلابېلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول، دا زه فکر کوم دا پریږدي خلکو ته خلک یو کی آماده چې خپل یو ارګان، یو دولتي ارګان دی، یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپل دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي، بلکې په دولتدارۍ کې دا زموږ لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته ووایم نو معنا یې دا چې څوک به خیکار به څوک کوي.
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې اعتنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نښتو وروسته هم په جلریز کې یا د سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسېده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو د اوریدلو لپاره هم دراز ازادي راډیو چکه اور ک په خپل براوزرونو کې ولیکې ترغو د ازادي راډیو پاند در تخلاص شي. هم دراز د ویب د فیسبوک لپاره ازادي facebook.com/azadiradio ته ورشي څو د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاند در تخلاص شي او تازه خبرونه پکې وګوري. د پوزي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د امنیو د مهارولو لپاره یو منظم محاربوي پلان ته اړتیا شته. دا په دسل کې د ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې ویلي چې دوی د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې امریکایي سناتور جان مکین کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي د طالبانو د حملو زیاتېدل د ښې چې لا هم دوی د پام وړ وړتیا لري. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د قوی رهبری او منظم پلان درلودل هغه اساسي ټکی دی چې د چارو د کارپوهانو په باور د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته ضرورت دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې لمړی باید د افغانستان هغه سیمې وپیژندل سي چې تر ټولو زیات زیانمنونکي وي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره لازمه ده څو لمړی دفاع وزیر وټاکل سي.
داسې چې دوی غواړي له مخالفینو سره ښه جګړه وکړي، اول په خپل مملکت کې باید دوی نظم راولي، په خپلو قوتونو کې نظم راولي. یعنی په دې اصطلاح باندې وزیر دفاع پیدا کړي چې هغه پلان، هغه دکتوری نظامی، هغه د وزارت معربوي امر ورکا چې په څه ترتیب باندې چیرته په کومو علاقو کې کوم قوتونه ځای په ځای شي، چه ځای په ځای شي.
د نامنۍ زیاتوالی او یو په بل پسې د مخالفینو لاسته د ولسوالۍ سقوط د دې سبب سول چې ولسمشر هم د مخالفینو په وړاندې په پاتې راتلو اعتراف وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له دوی سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړې وه. خو له دې سره سره امنیتي چارواکو له دې مخکې تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو له کړنو ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د امریکا د سنا مجلس لوړپوړي غړي جان مکین افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د وسلوالو مخالفینو د حملو تیزیدل دا ښیي چې هغوی لا هم د پام وړ وړتیا لري. شغلی مکین ویلی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ساتلو او له موجوده ګواښونو سره د مبارزې لپاره باید امریکایي ځواکونه له ټاکلې نیټې څخه زیاته موده په دغه هیواد کې پاتې سي. دا په داسل کې د چی په روسي کې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ځینی ولسوالۍ ونیول او په تر ټولو تازه پیښه کې طالبانو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ هم حمله وکړه او په وروستۍ نامې کې د راپورونو لمخې افغان ځواکونو ته زیات تلفات هم وشته دي. یو شمیر نور کارپوهان وایي چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د چارو کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي رډو ویل چې د دې ستونزې حل په افغان حکومت پر اړه لري چې څه ډول حل لاره ورته موندلی سي. شغله میاخیل هم پر دې ټینګار کوي چې حکومت باید د کار لپاره یو منظم او روشانه پلان رامنځته کړي.
دا خو واضح ده چې د افغانستان جنگ داخلي او منطقوي او بینلی آباد لري، اما دا د دې پر اړه لري چې حکومت څنګه کولای شي چې خپل قواوې هماهنګ کړي او یو واضح پلان او یو فارمولا چې هغه باندې ولس هم پوه شي او هغه خپل ښکته قدمو ته تشویق کړي او د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله کمه شي.
دغه کارپوهان وایي چې د طالبانو په لاس د ولسوالۍ سقوط که د لنډ محل لپاره هم وي، بیا هم د حکومت کمزوري شي. دوی وایي چې که د هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي کار ونه سي او افغان ځواکونه تعرضي حالت خپل نه کړي، نو شاید دغه ځواکونه د جګړو په ډګر کې لا زیات تلفات ورکړي او امنیتي ستونزې به هم په همدې حال پاتې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د راپورونو لمخې ویل کېږي پاکستانی فوجانو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي او هلته یو سرحدي دروازه جوړه کړې ده. د پکتیکا والی وایي پاکستانیانو د ډیورند کرښې ته نږدې زغراوال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. دغه زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان د پکتیکا له والي امین الله شارق سره یو مرکه کړي او په سر کې ترې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی تاسیساتو جوړېدو د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړي چې د پکتیکا والی په جواب کې داسې ویلي.
تاسو په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین تاسو هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه او په هغې کې تاسو ولیدل چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو او دوه به وروسته او یو کس زموږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نه وروسته هلته تحرکات هم کړي دي. کتاب هم زیاتره راوستي دي او زموږ کتاب ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره میړانې باندې په لوړ مورال باندې چې خپله ساحې ته ورغله د مساحې نه مې لیدنه وکړله ټولو پوستونه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینملي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خوتین چې په افغانستان کې موجود وو چې والته سرحدي قوا باید په سرحد کې پرتې نه نظامي نورې قوا چې ځامنه باید پرتې موږ ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتې یو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب تور سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کته د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي که دې خاورې ته بیا دغه سی په بده سترګه وګوري او یا بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې په هغه شپه باندې اوله حمله دوی کړې. د افغانان هیڅ وخت چې همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګه وګوري او یا د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایطو درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو د خدای نه کړه چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري همداسې ستونزه رامابین ته شي او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه رامابین ته شي بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو خطاتو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتې را په دې خواته دغه څه غوښتل چې کار وکړي او په دغه شپه چې جګړه هم رابنده شوې ده صرف په لفظي ډول باندې زموږ کتاب ورغلو او د دوی نه غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړ نه کیو د جای جوړولو په جریان کې یا په جوړولو په جریان کې دغه پیخرامه بین ته شول دوی د زمونږ غوښتنه ونه منله د غوښتنه مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکاو بل اخر مرمۍ جواب درته دی ولې چې مونږ هم سره جواب ورکړی مونږ قطعاً ته اجازه نه ورکړی ان شاء الله د افغانستان خاورې کې د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې
خنۍ ده جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوي
دروازه جوړول دروازه جوړول دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې دروازه جوړول د جوړول په جریان کې دغه مشکل ما بنت شوی
د پکتیکا د والی امین الله شارق سرګندونی او یو امریکا کې وردل شي حمیدی هارون عثمان کړي وي البته خغلی شارق ویل چې پاکستانیان نه دی پریخي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دروازه جوړ کړي او خو د دوی دغه تحرکات دوام لري او افغان فوجان هم د ځوابولو لپاره چمتو ولاړ دي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څېړل کیږي د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخیری موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني د موضوع په اړه تفصیل د ملالی بشیر څخه اورو
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال پراتلونکو کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لری کولو په اړه پرمختګ کړي خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریه بیلابیلې وي ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپای اتحادیه له خوا لګول شوی بندیزونو د لری کولو د میکانیزم په اړه یو موقتی موافقه کړي خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقه سره سم چلند ونه کړي د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه څلور پنځه پښتنې ستاسو چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لری کول شامل دي د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه سوي چې له موافقه وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې شایي راتلونکي اونۍ وي خو عراقچی وایي چې دا کار به څلور میاشتې واخلي او د ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو انتظار نسی کولای دی وایي چې دا به د ایران لپاره یو ستونزوي عراقچی خبرداري ورکړي چې مذاکرات اوس هم بی نتیجې پاتې دی سي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو او نورو ستونزمنو مسالو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پریښودل سي چې نن د اوترش پلازمینه ته د اخیری موافقه لپاره تللی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په وینا کې د خپل هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي کیری او ظریف پرون دوه واره سره وکتل پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندیزوي پلان لمخې پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه به د لشتر لژ لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لري سي مذاکراتیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دی ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي
و موریدل چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی او تمه ده دوی د وروستۍ موافقې وروستۍ نیټې د ټاکلو لپاره نن سره په ویانا کې وګوري افغان پولیسو سره د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په د تاخیلو کې د پاکستانیانو پاکستانی پوځیانو پر موټر د سړک غاړې په بم چاودنه کې د چارواکو په خبره درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي ځایي دولتي مقامات وایي د پیښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولې او په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي زبی شفق په دې اړه ریپورت جوړ کړی
افغان پولیسو سره د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر بمی چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوخته ده د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې د یک شنبه پر ورځ افغان پولیسو سره د تاخیلو پر غزینو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترس کې لکتر لګ درې پوځیان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولې او په سیمه کې تر چاودنې وروسته تلاشي عملیات هم پیل کړي دي د شمالي وزیرستان یوې خبرې ځای سرچینې د نومو غږ خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې د پوځیانو پر موټر هغه وخت سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې دوی په سیمه کې ګزمه کوله د تاخیل د شمالي وزیرستان لري پرته کرنۍ سرحدي سیمه دا چې له تیرې سمو دی رئیس پکې پاکستاني ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي خو د دې ترڅنګ په دې سیمه کې پر پاکستانو امنیتي سرتیرو بریدونه هم ډیر شوي چې دوی ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده په وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پوځیانو د تیر میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. پوځي مقامات ادا کوي چې دغه عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې او زیاتوي چې په سیمه کې روان پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتي او دا مهال افغان پولیسه سیمه په داخلو او شوال کې ترهګرو پر ضد پریکنده بریدونه روان دي. په د داخلو کې پر پاکستاني پوځیانو د تازه برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه منلې، خو تر دې مخکې د دې ډول بریدونو مسولیت پاکستاني وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په ننګرهار کې د مقناطیسي ماينونو د جوړولو او انتقال په تور څلور تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي که ثابته سي چې د میندان وردګو د جلریز په پیښه کې کوم امنیتي مسؤل بي غوري کړی وي، مجازات به یې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندي د قتل د قضيه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی څارنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څېړل کیږي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې ته په یو ایښودل سوي ماين کې لشتر لژ درې پاکستانی پوځیان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی، اسرائیل د داسې موافقې د خاطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. او د روسیې د کارګو یو فضايي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته نړیوالې فضايي اډې ته په بریالیتوب رسیدلې ده. دا و د مهمو خبرونو سرټکی. اوس هم سپورتي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پړان کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. تکل چوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبب په اسکاتلند کې په تمريني سیالیو کې د جرسی له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لندن له محلي ټیم سره څلور سیالي کړې وې. د شاغلي هوتک په خبره د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې رسمي لوبه د جولای په 9 تر سره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم شل اوریزو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف تیر اونۍ سکاتلند ته ولاړ او ټاکل شوی دغه سیالي د جولای تر 28 دوام وکړي. د مولا علي په جمنازم کې د تیر شپې د فوټسال په ورستیو سیالیو کې شمس مرزایی ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. په کابل کې د فوټسال د فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې شپږ سکورنیو ټیمونو ګډون درلود. ښاغلی رستګر زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د نیکی سپورت ټیم او د قرن یوشتم ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم مقامونه وګټل. د مولا علي جمنازم سیالي د روژې مبارک میاشت په مناسبت پیل شوې چې پایته ورسېده، خو د روژې په مناسبت د رسنیو او نور ټیمونو ترمنځ سیالي اوس هم دوام لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي چې په کابل کې د داوري یو روزنیز دوره پیل کړه. د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته وویل په دغه روزنیز دوره کې چې څلور ورځې دوام کوي له پروان او کابل څخه ډیر شو داورانو ګډون کړی دی. شاغلی رستګر زیاته کړه چې دغه روزنیز دوره به د فوټسال د لوبي په شوالي کې مثبت اغیز ولري، ځکه چې لوبغاړي او داوران به د فوټسال نوې قوانینو څخه خبر شي. د خبرونو پای.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو د ازادي رادیو لاري اوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې وګورئ او ولولئ او همدارس وای اوري. او کچیرته انټرنیټ مو خو وینئ کېدئ شي فیسبوک، ټوئیټر دا ټولو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ. البته تازه خبرونه او لینکونه به د ویب سایټونو کې پیدا کړئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadiradio. دغه خبری خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. خو مخکې لدی چې د ورکوښو ځانو پروګرام او پسې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ډیرو ځانګړي خبرونه واوري. د دې پروګرام لومړی مطلب دا و چې د افغانستان مدني ټولنې فعالانو د میدان وردګ په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو په وژل کېدو خواشینی و خدا او د حکومت د بی غوري یو نتیجه وبلله. مشرانو جرګې هم د دې لپاره خپل دروازې وتړلې چې ویلي افغان چارواکي د دوی د غوښتنو پوښتنو ځوابولو لپاره د جرګې ته نه ورځي او دوی ته خاص اهمیت نه ورکوي. همدارز مو په یو مرکه کې وریدل چې پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ها غاړه نوې تحرکات پیل کړي، خو د پکتیکا والی رد کړ چې دلته د کومه دروازه جوړه شوې، بلکې وی ویل چې افغان پوځیان د پکتیکا د خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او په دې هڅه کې دي چې پاکستانیان دغه کار څخه مانی شي چې دغلته تحرکات جوړ کړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دیرش دقیقې شوې. د ورکو شوې ځانو پروګرام بلومړی وورو لهغې وروسته د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د رادیو خاص پروګرام نشر ته چمتو ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو اس ایم اس رالېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1313 شمېره لارې موږ ته راولېږئ. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو داسې پیغامونه هم لرو چې د تاسو د ورک شوو عزیزانو پاکله پکې معلومات هم شته دي. ګرانو دوستانو، ډېر مننه زنده ورځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 14 11 15. تاسو زموږه غږ ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. اول داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته راوړو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو ورک شوي په هکله معلومات لري. کوم چې یوې خور ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلی ول چې 15,000 افغانۍ جایزه لري. دغه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو او له هغې محترمې خور څخه چې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات وړي، هیله کوو چې یو ورځ بیا هم ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. آزادی رادیو ته ته جدی جدی سلام نه وړاندې کوم. هله څنګه کوم چې د ازما ټلیفون ماره دی او هغه دې خو ته ورکې چې زو د پاره دې زلا کر پیا دې کړی وی چې ان یو ما ورو را ته دی دا چې افات را کې څو ما ته ورور معلوم دی ما ته په دغه لمبر زنګ وې. آزادی رادیو دې ودې ته واسه ما ټلیفون ماره دی ورکې دې نه لاس واړم یا دوا واړم د الله د رضا د فارزه دا کار وته کوم. ما ته دې زنګ ووی دا ما چې مارا دې دی وته ور بیا کولای چې خپل دروازه سره ووینه خبرې وکړي. بیا دې کوي چې را کوي کنه را کوي هغه دې د اعلی درجه فار اطمینان او مؤمنان ته ور و سلام به احترام.
تلیفوني پیغام واورید. د دې ورور د تلیفون شمیره د ازادي رادیو په آرشیف کې شته. که ازادي رادیو ته تاسو تلیفون وکړي، مونږ کولای شو چې د ګران ورور تلیفوني شماره تاسو ته درکړو. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځي چې اوس د محترم اوریدونکو دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو. د خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی د ورک شوی پاکله یو ټلیفوني پیغام خبر شوې ده. د په پیغام کې وایي چې د دوی ورک شوی عزیز اقبال نومیږي. مونږ د ازادي رادیو په آرشیف کې دغه ټلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د دغه ګران ورور دوست محمد ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د اقبال پاکله چې خپل اقبال ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی معلومات خبر شي. راځي چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه دوست محمد د کارا د ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرن څخه خبر کوم. زموږ یو قریب چې دی د مغل آباد د کلي د حاجي سربلند زوی دی، محمد اقبال دی. نن د پرون مشته د ازادۍ د راډیو څخه دغه معلومات شوی دی چې دی په تخار کې بندي دی، که دغه سې خود سره دی چا سره دی. نو که تاسو مهرباني وکړئ او د دغه منبر ډېر
تقریباً نجیب وقت ببرک وقت خلکیان گر کڑوں وڑم اسکری تھے تشتم بیا تم تخار په ولایت کې یو ځای یم د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. ما دا پیغام ورسو. السلام علیکم.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. کېدای شي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زما یو قریب دی چې نیمه او ځنګدی په محمد نبی مشهور دی. شپږ کاله کېږي چې د سلور کوس انډیوالانو سره ورک دی په یو دی جنگل کې. نار چاته چې پاتې په دغه شمیره دی ماته ټلیفون وکړي. سپر و 200 300 توجه سوم مننه. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د لشکرګاه میراجان محمد ورکتی نوی میراغا دی. میراغان میجی د طالبانو په اخیرو کلو کې ورکسوی. هر څوک چې معلومات کلری موږ ته دی په دغه شمیره ټلیفون وکړي. 0 2 4 3 9 3. بیا یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 2 4 3 9 3. د گلزار ویډي د دادا جان او د بلاغا ورور دي. هر یو که کوم معلومات لري په دغه شمیره کې مشته زنګ وي. السلام علیکم. زه فرشاد د نامز د لغمان سیزن ټایم د ما صبر ما د پندې کې په خور پندې کې اتلس کال نو نس کال کار کړه کار چاله په دې پتاو لاګه په دې شمیره مونږ ته زنګ وي. ستر اتا یا دری سالویخ، پینزه سالویخ، و سالویخ، سالور، دلائه سالویخ، گوتی موقع تایی، و سلام.
زخ مرکان و لایت جراوت و لسالوی سا خبر کن، مای وانگوال در منام زب تنور دلم جراوت و لسالوی در لنده نگر اکسی می در دریا کالا کیل تیورتی چار چار در معلومات ما در رنگ بود. فدا وشنا شکر و سو نیوی، شپور سالوی، یو جر، بنیوی. یو ځل بیا شمیره وایم 0 2 9 4 0 1 5 1 0.
السلام علیکم زه ګلاب خبرې کوم ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ زموږ مولوي صاحب د مولوي صاحب غلام احمد په نوم باندې تقریبا درې کاله کېږي چې کا نیولی دی ورک شوی دی ده په اړه زموږ ته معلومات راغی دا به ډېره ښه خبره وي په ټلیفون شمېره مو دا 0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
بله سلام علیکم ز نظر گل زابل ولایت نمیاله کنیولی ما ورور ولو په دغه کې په کندهار کې مکار کوي بیا نظر جنالم د ولشت زرزم بیا متر وسه نه د ورور نوم محمد خان د دغه وسره ورسته پستا یو کال کېږي اوس کوم معلومات راکې ډیر بشي زما نمبر دی سپراویا نه سلور پنځه شپږ سلور سو ونیوی ډیر مننه
زما بلار محمد سلیم نومیږي پنځه څلوېښت کاله کېږي چې ورسوی کوره ته د حج په نیت تللی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دنګرک د کلي څخه وتلی دی پنځه څلوېښت کاله کېږي نو که چاته به راکړي موږ د معلومات راکړي نو تللی د بیت الله شریف په نیت دی مګر تر پاکستانه به وخت خلکو چې رسېدلی تر کوټ پورې پر کچا لار پېژني وایي زما ته مقصودی شو
زما نوم تعبدالله دی د کندهار ولایت څخه ستاسو په زحمت تر کوم زما یو مشر ورور دی چې د ذبیح الله نومیږي دی د محمد اعظم زوی دی د طالبانو په شپو کې په مزار شریف کې یعنې بخت کې ورسوی دی که هر ورته معلومات وي په دغه ټلیفون سره به موږ سره اړیکه ونیسي شمېره ده صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا یاره یو ځل بیا کاروم صفر اویا دوه اویا شپته یو سلو شپږ اتیا هر مسلمان ورته کوم معلومات وي په دغه شمېره باندې موږ سره ټلیفون ورکی او په پریمانه اندازه یې ویني ټول کیږي
سلام علیکم زما دغه پیغام دی چې زما ګل د سید ګل زوی د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ درې کاله مخکې د کوره څخه وتلی دی د ګریش ولسوالۍ ته تللی دی نادراکه دی چې تاسو پر څوک څه معلومات لري دغه معلومات چې ما ته راکړئ وسلام
ازادي راډیو ته زما دا پیغام دی ورور چې زما ورور ورته د ما دادګل په نامه دی ک د سیدګل زوی دی ک پار ولایت پاره ولسوالۍ کې دی یو لک د جایزه ورکو خپل شماره در خپل زما شماره ده په دغه شماره زنګ ووایي چې پیدا مو کړي چار سړي پیدا کړي لک روپۍ ورکو صفر دوه درې دوه اته دوه واره څلور صفر شماره بیا درته وایم صفر اوه صفر دوه بیا درې بیا دوه دوه اته دوه واره څلور صفر
السلام علیکم زه برکت الله د خوست ولایت څخه تاسو سره تماس کوم زما یو ورور چې په ځلانه میږي او د جمله زوی چې د شپږمې ښکلا کې پاکستان څخه درک شوی ده او که هر څه معلومات په دې شمه سره ما سره دی کوم چې په واویا یو پنځوس پنداو یا وڅو پندلس میرا یو ځل بیا تکرارو چې په واویا یو پنځوس پنداو یا وڅو پندلس السلام علیکم
زما یو ګوې ورور دی په درې میاشتې کېږي د کور نه ترکه دی دغه خلکو سره د عائله د که معلومات لري په دغه شکل دي موته ځان صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا خپل د ټلیفون شماره پلاتې کاروم صفر اووه صفر شپږ اته درې پنځه اته شپږ بیا اته
وعلیکم السلام علیکم دا سید الله رحمان ضلع تدریسی مثالی استاد را پیغام پریزوز ما یو د ماما زوی د شمار نمیږي د درکاله کې چې دا برکته وي د وداشم زوی د کار څخه معلومات دي د شمیره د ځات سره تماس کوي څه کور وې چې په جنوري تلور شپه ته نوونه
بلی السلام علیکم ازل شکر افغان د خلمند ولایت استاد صدا پیغام پریزوز نور یو ګونګی دی درې میاشتې کېږي د درو کالو دی سپېره کالي دی سپېره صدرې دی سپېره رښتینې پرستار دی ګوډمې په کوټه دی شنګمې دی هر مسلمان ورته په حق معلومات لري د غنمبر دغه شمیره ته زنګ وي صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نه دېرش شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا اته سوه نه دېرش خپل شیرني ترلاسه کړئ وسلام
السلام علیکم جناب درځه کول دی ډاکټر احمد الله صاحب سره د چلو تعلق کې زما فلر ډاکټر احمد الله بریالي وکاله کیږي چې په هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ټکن په بازار د لوی منډه د فریه څخه د وخانې څخه چا د مریض په توګه بوتي چې زما فلر مریض سره ولاړ دی چې سره ولاړ دی او روسه مشته زنګو هیڅ دوه نه فیسه غوښ مشته چې نکړه برابر دی بس دا وکاله کیږي چې موږ په زنګو هلي نشي چې هر څه ته معلومات وي اغه دې په دوه شمیرو سره مصر اړیکه ونیسي د صفر نه هيا څلور نه دوه پنځه دوه څلور صفر شمیره یې ورته تکراروم صفر نه هيا څلور نه دوه پنځه دوه څلور صفر افغان دې شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې شمیره زل د تکراروم صفر و صفر پنځه دوه صفر څلور درې دوه درې د حجاب زاجد خان په کیرزی ورونه د حجاب لروف نه اسمت الله حکمت الله رحمت الله محمد قاسم زامنی دی عبدالرزاق سمیع الله عطیق الله مطیع الله زبیح الله صدیق الله د روزګان د ولایت د جهره او د لوسوالي د طرف د کلي دی هر څه چې موږ معلومات راکړي جایزه لري چې هر څونه غواړي
زنی سر احمد ده پنجول سالی ده تسپیوان ده پیلانه کندحار سر ده سپسماس که ما مجی و کلیوان دی احمد سلان نمیر ده تسپیوان ده پنجول سالی دی هر سلی که ده طالبانی معلومات سری یا دی خپل از ما ده غو دی پر داغ شمیره دی مست بزن گوی سپرایی اتا که شل داره واسمه
بله زه فرید احمد یم د کندهار د جړی ازما یو د اکازي چې ګل احمد نومیږي دا ډیر وخت کې شنه درک سوي دي چې څوک په اړه معلومات لري نو په دغه شماره تماس ونیس صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچھا صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچھا
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ورټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپل پمانی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د مازدیګر تر و پورې خبرونه لري
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ورونو عزيزانو خويندو ورونو پهارزي کې چې زما غږ اوري زه تاسو ته د منشان د جامع جماعت نه خبري کوم منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي او هغه تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سی چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي دروغ چې دی د خدای په نس کې د پیغمبر په نس کې دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو د کومو ټګیو د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودي خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او پاغه باندې خلکو ته خبرې کوي قران کریم وی لمه تقولون ما لا تفعلون ولی وای هغه څه چې خپل نه کوي نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغونه د هغوی روژه ده د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي که په سیاسي ځایو کې یي د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول یي هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي خپل ولس ته دروغ ونه وایي هر ځکې چې سړی مسؤول یي باید حقیقت باندې وغږیږي پیغمبر دی خدای وی چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي زه تاسو ته د جنت تضمین کوم نو صحابه ته نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو نو هغه ورته وویلي چې و که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې و ما قتل کړی دی که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو د دروغو نه ځان پرهیز کړو او ولو په دغه دروغو کې مې و ظاهري ګټې لیکن په باطني کی دی دی خلق کو دی پارا دی اجتماع دی پارا ستا دی پارا دا نقص دی
خدای تعالی دی منګه په دنیا کې او زمنګه په ټول اقوال او افعال کې د دروغ نه وساتي. دروغ د خدای په نسبان دی ډیر یو بد کار دی، او قران کریم وی چې علی لعنت الله علی الكاذبین، نو په لعنت خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم، والسلام على من اتبع الهدى.
السلام علیکم. با امید قبول طاعات و عباداتتان، من جمشید حبیبزاده هستم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. در این یک ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغان داعش یا گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار شکست دادن. در اعتراض به افزایش ناامنی ها در کشور و بی‌توجهی حکومت در این خصوص، دروازه مشران جرگه موقتا بسته شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشده